د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسوتا أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي أو دا جواب لپارمو خدمت مقامات راكره.
جزاكم الله. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهربانی که خپل نوم راوښایست.
احمد
یم. احمد صاحب، شرغلاست تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهربانی وکي خپل شریف پښتنه مو مطرح کی.
لازم ولې تاسو څنګه دا پښتنه نوم ده؟ دا الله پاک منی نو مونږ نه پیاد کړی دی، نو خو منی نو مونږ نه پیاد کړو په دې باره کې معلومات راځي چې دا نبی علی السلام مال پیاد ولې نه کول ثواب لري کیا.
دس احمد صاحب، تاسو شریف پښتنه واره د سپور تاسو څخه ډیر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د احمد ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که تاسو د دې پښتنې ته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا خوشکار خبره ده چې د الله عز وجل د نومونو فضیلت سته. الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خاص الله لره نومونه نیک دي، تاسو خپل رب په همدغه نومونو باندې یاد کی. او همدا ډول مشکات المصابيح په اول جل صفحه 199 کې یو حدیث را نقل کړی دی چې ابو هريره رضی الله عنه فرمای، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل، دا خبره یقینی ده چې د الله جل جلاله نومونه نه نیوي دي، کچا دا نومونه وشمیرل وی ویل جنت ته به داخل سي. دا معلومه خبره ده چې تا د الله تبارک و تعالی نن وی نمونه یاد کړی دی، که ایوای الله تبارک و تعالی به په بدله کې جنت ترکی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نمونه په اړه باندې په تاوای دار العلوم زکریا په اول جل صفحه 55 کې تفصیلی خبره را نقل کړی ده. الته ای لیکلی دی د عمدۃ القاری په حواله، ایو لسم جل صفحه 203، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نمونو په اړه باندې خورا ژور تحقیق سوی دی. جنو بزرگانو د پیغمبر علیه السلام نمونه زر ترسولی دی، او بعضو درې سوه شمیرلی دی، او همدا ډول بعضو 438. خو دا خبره یقینی ده چې تر 400 د پیغمبر علیه السلام نمونه زیات دی، که څه هم په احادیثو کې ځینې ځایونه 15 را نقل سوي دي، او ځینې ځایونه 2، ځینې ځایونه 3. علماو ټول احادیث پسې کتلي دي، قرآن عظیم شان یې کتلی دي، بزرګانو دا نمونه را جمع کړي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام نمونه دي، دا هر نوم د پیغمبر علیه السلام لوړ شان ثابتوي. دا چې د قرآن عظیم شان په شروع کې اېدانه نوي نمونه ورسره یو ځای کړي دي، د مناسبت لپاره چې د الله تبارک وتعالی د نمونه سره د مناسبت، او دا چې د الله پیغمبر دی هغه نمونه هم نه نیویسي، دا هم نه نیویسي. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نمونه یادول او بیا یې ذکر کول، د دې په اړه باندې کوم سند نسته. نو که یې چیرې زده کې ویې وایه د پیغمبر علیه السلام په صفاتو او په لوړ شان باندې ځان خبر کې په بها و نعمه، که نه نو د قرآن عظیم شان تلاوت او آیاتونه یادول دا ډیر ثواب لري، د الله د نومونو ذکر کول دا ډیر ثواب لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې ده، وای پر مصلا باندې اوتو کول جواز لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله دا دوه ډوله کېدلی سي. یو دا چې دا مسله یو چا د لمانځه لپاره وقف کړی وي، یو شی چې د لمانځه لپاره وقف سي د هغو د هغه شي بیا شخصي استعمال جائز نه دی. جامع الفتاوا په نهم جل صفحه 128 کې د فتاوای محمودیه په حواله باندې جل اتل صفحه 201 دا خبره را نقل کړې ده چې یو څوک د مشت څخه مسله باسي، شخصي کار ځینې اخلي یا نور اجزا باسي، دا جائز نه دی. نو په لحاظه دغه مسله که چیرې چا وقف کړی وي نو د دې څه د شخصي کار نه اخلي، او که وقف نه وي د یو عام جامع په څیر باندې یې د لمانځه لپاره خاص کړی وي چې زه لمونځ هم پر کوم او زما شخصي شی دی، کولی سم نور استفاده هم ځینې وکړم، لکه پټو چې خلک یې استعمالوي، ځینې وختونه یې د لمانځه لپاره کاریي او ځینې وختونه یې د بار لپاره کاریي او ځینې وختونه یې د نورو مقاصدو لپاره کاروي. که داسې مسله وي نو بیا که وته ورباندې کوي که بل کار ورباندې کوي جایز دی، خو ادب دا دی چې د مسلې څخه شخصي استفاده ونه سي، ځکه مسله په بل شي کې نه کارول کېږي، یوازې د لمانځه لپاره وي، یو بل ټوکر دی وکاروي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، خور کی میں پوچھتا نہ کرے دا وای کہ چوک دا سو وای چې کزما زوی پیدا سو زب سالالوم، بیا چې کل زوی پیدا سی پس سالال کی دغه پس د کورنۍ غړي خوړلای سي او کنه، اینده چې نظر ګرځي او کنه.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه خبره چې چا کړی ده که ما ته خدای زوی راکی زب پس سالالوم، نو دلته اې د نظر الفاظ ویلي دي یا نیت ته نظر یې کړی دي او که یا کچیر لپس د نظر ویل سوی وي یا نیت ته نظر وي وسره، نو بیا خو دا نظرې پسه دی. د نظرې پسه حکم دا دی چې د دغه کس اصول او فروع به یې نه خوري، یعنې دا چې دا کس چې نظر یې ایښی دی د ده اولاده به یې نه خوري، او همدا ډول د ده مور پلار انا نیکه داسې کسان او هغه کسان چې په منافعو کې ورسره مشترک لکه زوجین هغه به یې نه خوري. بیانو د نظر لپاره د مصرف ځای یا مصرف دا هغه دی لکه د زکات لپاره چې دی، زکات چې چاته ورکولای سي نظر هم هغه ته ورکولای سي، ستا شخصي زکات چې چاته ته نسی ورکولای نظر هم نسی ورکولای، ستا زکات ته خپل زوی ته نسی ورکولای، لور ته نسی ورکولای، پلار ته نسی ورکولای، ورور چې په ویش دی په حساب د سره ګډې نسی ورکولای، که په ویش د سره جلا او بیا ورکولای سي، نظر هم داسې دی، نه به په اولادو خورې نه به په قریبانو خورې، هغه قریبان چې زکات نه ورته روا کېږي. او که نیت د نظر نه وي، الفاظ د نظر نه وي، نو بیا خو خیرات دی، خیرات صدقه خو خپله کورنۍ خوړلی سي. الدور المختار وحشی ابن عابدین لیکي وهو مصرف ايضا لصدقه الفطر والكفاره والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبه. الدور المختار وحشی ابن عابدین جلد امس بحاضر سو نجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم مفتی صاحب، یو ورور مو پوښتنه کړې ده، وای که چیرې یو ښځه بدیږي او د بدیدو په وخت کې پوړنی د سر څخه ایسته کی، یعنی لوت سر بده شي، دغه کار شرعاً ګناه لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې یو انسان چې کله د خوب بستر ته ځي، طبیعي خبره ده، خوب ورباندې راځي، هغه مهال بیا انسان په خپل اختیار کې نه وي. کله چې د خپل اختیار څخه یو انسان وزي، الته د الله د لورې څخه مکلف هم نه دی. منتها تر بیجیدو مخ کې که چیرې یوه ښځه سر سرتوروي یا په خونه کې یوازې وي سر سرتور کې، په دې اړه باندې رد محتار اوږده خبره کړې ده، او دا یې لیکلي دي چې یوه ښځه که هیڅ څوک ورسره نه وي یوازې په خونه کې وي، نو الته که سرتور سر سي شرعا ممانعت ور باندې نسته، خو ادب دا دی چې یو شی پر سر کې لڅ سر نه وي. نو لهذا په دغسې حالاتو کې چې دا یوازې وي د خوب وخت نه وي، هغه مهال لا هم مجال د دې سته چې دا سرتور سر سي، مینې چې هیڅوک نه وي په یو خونه کې یوازې وي، او که چیرې دا د ضرورت وخت وي د خوب وخت وي دې کې د پوړنې مراعت نه کیږي، نو په دغسې حالت کې بیا هیڅ پروا نه کوي. أدر المختار وحشي ابن عابدين لك ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط، حتى إن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك، وإن كان عورة يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية، حيث قال وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها، فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم، أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في الخلوة؟ محل نظر وظاهر الإطلاق نعم. الدر المختار وحشي ابن عابدين جل أول سبحة سلور سوا سلور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أوردون. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني كخبل عمره وشيست عزت الله صاحب د شوراندام څخه شرغل استالیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف شنو مطرح کړئ. عزت الله صاحب تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عزت الله ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې په تاوای هندیې په جل 15 صفحه 351 کې د زیارت صحیح طریقه را نقل کړې ده. نو اولین چې څوک ځي زیارت ته باید پر سنت طریقه باندې ولاړ شي، او سنت طریقه یې دا ده کله چې یو څوک د زیارت کولو اراده وکړي نو مستحبه خبره دا ده چې په کور کې د دوه رکاته نفل وکړي. په تاوای هندیې لیکلي دي چې په هر رکات کې د الحمدلله او آیت کرسی ووایي، سورت اخلاص درې ځلې ووایي، او بیا د ثواب ومړي ته وبخش. الله تبارک وتعالی به ومړي ته ثواب ورورسي. نو بیا به روان سي، پر لارې به په داسې شیانو چې مقصودي نه وي په هغه دې نه اخته کېږي سیده دي ولاړ سي قبرستان ته. کله چې قبر ته ورنږدې سو نو هلته به شا قبلې ته وګرځي، مخ به د مړي طرف ته کي، او د پښو خواته به یې ورته ودرېږي. دا کلمه به ورته وایي: السلام علیکم یا اهل القبور ويغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. دا دعا الفاظ په احادیثو کې بیلابیل راغلي. او کله چې اراده د دعا وکړل نو بیا به شا قبر ته وګرځي، مخ به قبلې ته وګرځي. که یې ونه ګرځول هم ممانعت نشته، خدا سنت طریقه ده او ادب دي. دا د قبر د زیارت صحیح طریقه ده، او زیارت فقط د دې دپاره یې تأسیس سوی دي چې یو څوک قبرستان ته ولاړ سي، هلته و مړي ته دعا وکړي، د ګټه مړي ته ورسیږي، او ځان ته یې ګټه دا ورسیږي چې دی فکر او تدبر وکړي چې یا الله زه هم دې قبر ته راتلونکی یم، او زه اوس تر دغه قبرو والا شیم، زه کولی سم توبه وباسم، زه کولی سم په نیکو اعمالو کې زیادت وکم، زه کولی سم چې د ګناهونو څخه ځان خلاص کړم. دا خسان خو هیڅ نسي کولی. نو په دې لحاظ چې ته خپل ځان اعمالو ته متوجه سي، فکر او تدبر وکړي، دا به ستا فایده وي، او مړي ته چې دعا وکړې، تلاوت وکړې، ثواب ور وبخښې، هغه به پایده وي. اصلا زیارت د دې لپاره. اما په ځینو وختو کې په دغه قبرو کې آتمن اولیاء الله وي، او اولیاء الله کې بیا هم مرتبې چې درجې درجې دي. ځینې داسې اولیاء وي چې پر قبرو یې فیوزات وي، نو هغسې قبر چې پر قبر باندې یې فیض وي، یو سړی هغه قبر ته ورسي نو د هغه پیسه څخه به دی هم برخمن سي. لکه یو نیک انسان مجلس ته ورتلل چې عبادت دي، ثواب دي، او انسان ته یې ګټه رسیږي. د دې په مثال باندې دا یو مثال ورته کښېښوي، اگر چې د قبرو د ژوندو مثال یو نه دی. هغسې نیک انسان چې اوپات وي، پر قبر یې پیوزات وي، داسې قبر ته که څوک ورسي د پیوزاتو څخه برخمن سي، کیدلی سي چې د هغه پیوزاتو له برکته د ده ناروغي لرې سي، ظاهري وي، باطني وي، نورې فواید یې ترلاسه کړي. نو لحاظه دا خبره نسي لګېدلی چې په ځینو قبرو کې تاثیرات شته. او دا چې تعین ورته کوي، دا نو د عوامو خلکو یو وار دوه واره تجربه سوي، بهر نو دوی د ځانه څخه دا فیصله ورباندې وکړي چې پلانکۍ قبر د دې دپاره دی، پلانکۍ د دې دپاره دی. یو وار دوه واره یو مریض ورباندې ښه سوي، نو باره دی تعین د هغه دپاره کړي. کله نو په عموم کې د هرې ناروغۍ دپاره د ځینو اولیاء الله په زیارتو کې فیوزات شته، ممکن د هغه د فیوزاتو له برکته څخه دغه شی رامنځته سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بلې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی که خپل نوم راوښیاس او لور پر لږ په لور اواز خبرې وکي. نثار احمد صاحب د دوهمې ناحیې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکي خپل شری پوښتنه مطرح کړي.
آیا چې مانا راته وایي چې دا سفاره ورکیږي چې وایي
دغه آیات
ترجمه
یې غواړم. جزاکم الله ډېر ښه. نثار احمد صاحب صاحب څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د نزار احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا آیات کریمه د سورة بقره 113 نمبر آیت دی. پر آیات داسې دی: بسم الله الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله تبارک و تعالی او مؤمنانو ته فرمای و دغه بدبخت کافران دا کچیر مؤمنان پرشتیا جوړ سی او هغه سی ایمان راوړي لکه تاسو چر راوړي دی، یعنی دی دین د خپل مزاج مطابق نه بلکې هغه سی دین لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی تشی پر هغه طریقه باندې دا دین دی ومني نو پر هدایت بس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کچیر دی ایمان هغه سی اما ایمان راوړي ستاسو په څیر نو پر هدایت بس. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، کچیر دی وګرځیش مخواړي ایمان را نوړي ستاسو په څیر دین ته غاړه کشي نږدې نو بیا به دی په یو ژوره لویه بدبختی کې واقع وي. په دنیا کې به هم انجام بد وي، په آخرت کې به هم انجام بد وي. او دا چې دی ستاسو په څیر ایمان نه قبلی ستاسو په مقابل جوړیږي نو تاسو ډاډه اوسئ، دی تاسو ته تاوان نسی رسولی. فسیکفیکهم الله، الله عز وجل به د دې په مقابل کې ستاسو کفایت وکړي. الله ستاسو بس دی د دې په مقابل کې، کافی دی د دې په مقابل کې ستاسو لپاره الله. او کته وا چې الله به ته به موږ ناری و او هغه به نه اوري، یا پر موږ باندې دوی ظلمونه کوي الله به را خبر نه وي، نه داسې نه ده. او هو السمیع، الله زیات اورېدونکي دی. هر چیرې چې خپل رب ته آواز وکړي رب به دې آواز اوري. العلیم، زیات علم لرونکي دی. هر چیرې چې یې په تا خبرېږي. تا د دې آیت لنډه ترجمه ده، خو دغه کلمات چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم، ځینو بزرګانو تجربه کړي دي چې یو څوک کم رزق وي، مال یې کم وي، قرضونه ورباندې وي، او کار یې نه سمیږي، په رزق کې به بې برکتي وي. دا آیات کریمه، بلکې دا آیت جز دی، دا دی وایي الله تبارک و تعالی به یې په رزق کې برکت واچي. آیات کریمه جز بیا زه تکراروم: فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دوه واره می وایه د سورۃ بقره 113 نمبر آیت دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي موږ په چادر نماز کې لمونځ کوو، هغه داس ډول جامه ده چې یوازې د لمانځه پر مهال مخ ورڅخه معلومیږي او نور بدن ټول په پټ وي. وایي اوس زموږ په کور کې یو ښځه وایي چې ما د یو مولوي صاحب څخه واورېدل، کومې ښځې چې په چادر نماز کې لمونځونه کړي وي هغه دې را وګرځوي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا خو دا چې ښځه چادر نماز پر سر کوي یا پوړنی ور پر سر کوي یا یو بل ټوکر را اخلي هغه پر سر کوي، دې ته اعتبار نسته. اعتبار و دې ته دی چې پر ښځه باندې د کومو اعضاو پټول فرض دي هغه باید پټ کړي، که په چادر نماز پټوي، که په پټو پټوي، که په یو بل ټوکر پټوي، که په یو بله جامه باندې پټوي. مقصود او مقصود د لمانځه د صحت لپاره دا دی چې ښځه په لمانځه کې هغه اعضا پټ کړي چې په لمانځه کې پټول فرض. د ښځې ټول بدن عورت دی، یعنی دا چې ټول پټول یې لازمي دي. یوازې دا ګردۍ مخ، تندي د بیشتانو د شنه کېدو څخه لاندې تر زینې، د یوه غوږ تر بله غوږه، دا که په لمانځه کې ښکاره وي، لاسونه تر بندو، پښې تر بیجلکو، دغه درې اعضا به ښکاره وي، نور بدن به پټ. په هره جامه چې پټ کې، په جتن نماز پټ کړي. چادر نماز نه پوهېږم چې تاسو څه شته وایست. یو چادر نماز خو دا په غاړه کې چې ګنډلې، دا ګردۍ مخ ښکاره وي، پراخ پوړنی وي، دا خو ښه لباس دی، په دې کې بېخي لمونځ ښه دی. په هغه پوړنی چې سره ایله وي، هغه خو لا ښځه ممکن چې پر غاړه یې اړوي، کله وښویېږي. دا چې دلته په غاړه کې ګنډلې، په کت دا ګردۍ مخ یې راوتلي، نور پراخ پوړنی وي، لاسونه یې پکښې پټ، لاسونه یې لا پکښې پټ وي، دا خو ډېر ښه دی. درور الحکام لیکي: الحرة أي جميع أعضائها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فإنها لا تجد بد من مزاولة الأشياء بيديها. درر الحكام شرح غرر الأحكام جل أول صفحة نبندوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبال أوريدون كده بلي.
السلام عليكم وعلن جورو خوش خوش آنه بي.
وعليكم السلام ورحمة الله. سلامات وصي مرباني وكي كخبر نم روش هست
نم عبدال مالك دي در غسان ونفاري سمالي كنی ولی دزما در مفتي صاحب سشغالي پستان دادا
جواب
خبره ډیره خطرناکه او ډیره تاوانی ده چې یو سړی و بل چا ته وایي کافره، نارینه ورته وایي، ښځه ورته وایي، که نر ته وایي، که ښځې ته وایي. د بخاری شریف حدیث دی 6104 نمبر حدیث د بخاری شریف دی، او دا حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما. پیغمبر علیه السلام فرمای: و هر سړی چې خپل ورور ته وای کافر، دا د لفظ دغه سنت کچیر هغه سړی رښتیا کافر وو نو خو د ده لپز ورلی په هغه پورې وموښتی هغه کافر وو، کافر اعلان شو، او که هغه نه وو کافر دا لپز بیرته راځي ده ته، دی کافر کیږي. یعنې دا که مسلمان کس و بل مسلمان ته کافر ووایي دا دومره خطرناکه خبره ده که هغه کافر نه وي دی ورته کافر کیږي. نو لحاظه د داسې جملاتو څخه ځان په کلکه ساتل پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدون كده بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني خپل نمره وشه است.
بسم الله من زمان سالكم عليكم اوريدون مسلك كان
دخل مهرباني. بسم الله صاحب خلاص الله خبرونه د خپل شری پښتنو مطرح کی
دا د سهار سنت کته تر ځان باندې لازم کی بیا یا فرض
من پجمات وکړه راته تر دې بل غلا کړم. دا ساس خړې لمنه محترم مفتي صاحب تاسو د بسم الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې نه تنها د سهار سنت که د بل وخت سنت وي که نفل وي، کله چې شروع کې او برته د جماعت په وجه باندې پرېږدې سلام وګرځې باطل یې، او یا په بله وجه باندې، نو د دغه بیرته راګرځول پر تا لازم دي. په مطلق شروع باندې که نفل وي که سنت وي پر تا واجب ګرځېږي، که دې پره نه کړل راګرځول یې پر تا لازم دي. نفل سنت خو بیخي بدائع لیکي: اما الاول فقد قال اصحابنا اذا شرع في التطوع يلزمه الماضي فيه واذا افسده يلزمه القضاء، وقال الشافعي رحمه الله لا يلزمه المضي في التطوع ولا القضاء بالإفساد. وجه قوله أن التطوع تبرع وأنه ينافي الوجوب، وإذا لم يجب بالمضي فيه لا يجب القضاء بالإفساد، لأن القضاء التسليم مثل الواجب، ولنا أن المؤدى عبادة وإبطال العبادة حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم سوره محمد درجه شم نمبر ايتي او دغه عبارت بدائع دي جل اول صفحات وسواني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدون كده بله.
وعليكم
السلام ورحمه الله مهربانيك خپل نمره وشه است. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې شیطان رښتیا هم انسان ته کله کله دغسې خوبونه پیښیي، او د داسې خوبو سره یې مخ کوي چې هغه ویرونکې صحنې وي یا تکلیفونکې صحنې وي. نو یو ای مذهبي اړخ دی، یو ای طبي اړخ دی. مذهبي اړخ ادا دی که چیرې ته ماخستن پر سنت طریقه باندې پرېوځې، که څم تا د اذکارو یادونه کړې ده، پر سنت طریقه باندې به دېدل دا دی چې د ماخستن تر لمانځه وروسته بې ملایانی شیانو مه اخته کېږه، سیده ولاړ سه او د کنه لري نوې اکه په اوداسه باندې بيدسه، سر به دي شمال طرف ته وي، پښې به دي جنوب طرف ته وي، مخ به دي قبلې ته وي، رسته لاس تر سر لاندې که، چپل لاس پر ځان باندې واچوه او د خوب د بېدېدلو دعا ووایه، الله به دي خلاص کړي د دې شیانو څخه. او طبي اړخ یې داسې چې بعضې اطباء وایي چې دا کله کله د انسان د معدې سره هم تعلق لري، چې کله ځینې خواړه سره معده عیاره نه وي یا معده کې څه ستونزه لري پر دماغ اثر اچوي، نو دماغ کله کله د داسې شیانو سره مخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې که چیرې په هغه طریقه ونه سي نو بیا طبي علاج هم وکړم. دا چې اغضات احلام یا دا شیطاني خوبونه، د دې خوبو ډولونه، دا ټول را نقل کړي دي منتخب الكلام في تفسير الاحلام جل اول صفحه 34. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو بخیر.